امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم ترنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې، زه نظرانه یوسفزی یم. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د سهارنۍ خبری خپرونې لومړۍ برخه اورئ. په خپرونه کې به واورئ: د افغانستان د عالي شورا چارواکي وایي افغان حکومت تیار دی چې په هر ځای کې وسلوال مخالفین د سولې خبرې کول غواړي ورسره خبرې وکړي. او د کونړ ولایت د مروري ولسوالۍ په غاښی کنډو کې د سرحدي ځواکونو د 15 کسانو د وژل کېدو په مسله کې د دغه ولایت د ولایتي شورا، علماو شورا او مدني ټولنو د سیڑن غوښتنه کړې ده. درنو اوریدونکو، په دې حقله رپورټونه د خبرونو وروسته اورئ. اوس خبرونه چې سید بختیار شاه تاسو ته لولي.
د خبرونو لنډیز: د ترکیې او د امریکا ترمنځ تشنج هغه وخت لا پسې زیات شو چې انقرې هم د واشنگتن د عمل په مقابل کې بالمثل اقدام وکړ او د امریکا ډیرو اتباعو ته د ویزو په صدور بندیز ولګاوه. د روهینګا 12 تنه مسلمانان هغه وخت په بوکې ډوب شوي چې کوشش کاوه په بیړۍ کې ځنګ بنگلا دیش ته ورسي. او د امریکا د کالیفورنیا د ایالت مقامات وایي چې د هغه ایالت په شمال کې په سخت ځنګلي اور کې ډیر زیات کورونه، دوکانونه او هوټلې تباه شوي دي. د خبرونو تفصیل: د ترکیې او د امریکا ترمنځ تنشنج هغه وخت لا پسې زیات شو چې انقرې هم د واشنگتن د عمل په مقابل کې بالمثل اقدام وکړ او د امریکا په ډیرا تباوی د ویزې بندیز ولګاو. دغه جنجال د ترکیې د اسارو په مارکیټ هم اثر کړی دی. دغه تشنج په تیر هفته کې هغه وخت شروع شو چې ترکیه په استانبول کې د امریکا د قونسلګرۍ یو محلي مامور د ترورزم په الزام زندانی کړ. د ترکیې سارنوال ویلي دي چې دغه محلي مامور متین توپوز د فت الله ګولان د پیروان نه دی. ګولان په امریکا کې ژوند کوي او ترکیه په هغه باندې الزام لګولی چې د تیر کال په ناکامې کودتا کې لاس درلود. پرون د ترکیې د باندنیو چارو وزیر د امریکا د سفارت یو لوړ رتبه مقام احضار کړ او رپورټونه وایي چې ترکیې دغه نه غوښتي دي چې واشنگتن باید سمدستي دغه د ویزو محدودیتونه لرې کړي. د برما د رخاین په نارام ایالت کې د روهینګا د مسلمانانو مهاجرتو سملا دوام لري او پرون 12 تنه د روهینګا مسلمانان چې کوشش کوي بنگلاديش ته واوړي هغه وخت مړه شوي چې بیړۍ یې د بنگلاديش په ساحلي اوبو کې ډوبه شوه. د بنگلاديش مقامات ویلي دي چې په وژل شوو کسانو کې 10 ماشومان، 2 زړې ښځې او یو نارینه شامل دي. تر اوسه لاندې معلومه چې په دغه بیړۍ کې څومره مسافر سپاره وو. د اګست د میاشتې د اواخرو نه بیا تر اوسه پورې تقریبا د روهینګا 500,000 مسلمانان بنگلاديش ته اوښتي دي. د امریکا د کالیفورنیا د ایالت مقامات وایي چې د هغه ایالت په شمال کې په ځنګلي اور کې 1500 کورونه، دوکانونه، هوټلونه او نورې تجارتي ودانۍ تباه شوي دي. د کالیفورنیا د ایالت د اطفایې د دفتر یو لړ دوه مقام پر وویل چې د اطفایې کارکوونکي کوشش کوي چې خلک د اور د سیمو نه وباسي. د کالیفورنیا په ایالت کې د اطفایې د دفتر یو لړ دوه مقام کین پیل ووت وایي چې خلکو د مرګ ژوبل امکانات هم شته دي. هغه وایي چې اوس هم دغه ځنګلي اور ښه قوي دی او د اطفایي عملیې ته دا مشکله ده چې د خلکو د مرګ ژوبلې او د تاوانونو اندازه معلومه کړي. هغه وایي چې همدا اوس 50,000 کسان برق هم لري. د واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. په روسیې کې د مدني حقوقو ټولنو ویلي دي چې پرون په ماسکاو کې د یوې وړې مظاهرې په وخت کې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د مخالف سیاسي مشر الکسی ناولنی ته طرفدارانو نه لس تنه زندانی شوي دي. دغه مظاهرې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د تولد د 15 کلیزې په موقع کې شوي دي. د روسیې د داخله چارو وزارت ویلي دي چې د شنبې پر ورځ 136 مظاهره چند زندانی شوو مګر اوس بیرته د توقیف نه آزاد شوي دي. د هند سترې محکمې په هغه ملکې د دیوالی د جشن نه تقریبا 10 ورځې مخکې په موقتی ډول د باروتو نه په جوړ شو پټاکیو بندیز لګولی دی. په هند کې د دیوالی د جشن په وخت کې په میلیونونو پټاکۍ او د آتشبازۍ او د لوبو شیان خرڅیږي او استعمال یې په ټولو ښارونو کې هوا هم ډیره زیاته خرابوي. د ستر محکمې په حکم کې ویل شوی دی چې کوم خلکو چې د دې حکم نه مخکې د اور د لوبو څخه شیان اخیستي کولی شي د هغې نه استفاده وکړي، مګر د دغه حکم نه وروسته څوک نشي کولی چې پټاقې او د اور د لوبو سامانونه واخلي. اقتصادي ماهرین په دې عقیده دي چې دغه کار به په هند کې د پټاقیو د قاچاق بازار ته لاره هواره کړي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ دا ځل د متحده ایالاتو د ټینیسي له سناتور سره په شخړو کې وته دی او په ټویټر کې پرې سخت انتقادونه کړي دي. جمهور رئیس ټرمپ په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې باب کراکر غوښتل د بهرنیو چارو وزیر شي، خو وایي چې ما ورته وویل مننه. ښاغلي ټرمپ ویلي دي چې کراکر له ایران سره په اټومي تړون کې هم مسؤول بلل کیږي.
خبرونه مو اوریدل په مکړی د خبرونه لومړی رپورت ته. د افغانستان د سولې عالی شورا چارواکي وایي افغان حکومت تیار دی چې په هر ځای کې چې وسوار مخالفین د سولې خبرې کول غواړي دوی ورسره خبرو ته تیار دي. لیمی نیازی په دې حقله رپورت را لیږلی.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل هغه مخالفین چې افغانان دي او ملي ارزښتونو باندې باور لري په هر ځای کې چې د هغوی خوښوي افغان حکومت ورسره خبرو ته چمتو دی. ښاغلي خپلواک له دغو ډلو څخه وغوښتل هغې سولې ته چې د دواړو لورو لپاره عزتمنه وي خپل چمتووالی څرګند کړي.
د افغانستان خلک، نظام، حکومت د سولې د مذاکراتو د شروع کېدو لپاره هیڅ ډول پې شرط نه لري، بلکې تقاضا کوي چې په هر ډول شرایطو کې په داخل د افغانستان او یا د افغانستان نه بیرون په هر هیواد کې چې وسلوال مخالفین د سولې د مذاکراتو د شروع کېدو لپاره آماده وي د افغانستان حکومت او د سولې عالي شورا په دې اړوند باندې کاملا آمادګي لري.
هغه د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار او افغان حکومت ترمنځ سوله د یوې بیلګې په توګه یاده کړه او ویل چې د سولې دا هوکړه د بین الافغاني مذاکراتو په پیله کې شوې ده. د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس هم دې مسلې ته په اشاره له وسلوالو مخالفینو څخه وغوښتل چې خپل غوښتنو ته د رسیدو لپاره باید د ملي ارزښتونو په پام کې نیولو سره د روان کړکېچ له منځه وړلو لپاره سیاسي لار غوره کړي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د سولې د خبرو اترو په تړاو د څلورو هیوادونو د ناستو لړۍ به یو ځل بیا پیل شي. د امنیت شورا ویان قادر شاه امریکا غږ ته وویل ټاکل شوی په نږدې راتلونکو کې د څلور اړخیزې ناستې غونډه د عمان په پلازمینه مسقط کې جوړه شي.
په دې ناسته کې به د سولې عالي شورا په شمول لوړ پوړی افغان پلاوی ګډون کوي. په دې ناسته کې افغانستان او پاکستان د سولې پر موضوعاتو مذاکرات کوي. د امریکا متحده ایالات او چین به د څارونکو په توګه په دې ناسته کې حضور ولري. د دې ناستې په ترڅ کې هدفونه ټاکل کیږي. هدفونو ته د رسیدو او د مذاکراتو د دوام په موخه به پر یو خاص میکانیزم هم خبرې وشي.
په دې اړه په افغانستان کې د پګواش موسسې او مسؤول یوسف افتخار امریکا غږ ته وویل افغان حکومت باید له طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي او د امکان تر حده د هغوی غوښتنې ومني.
دغه دواړه ګروپونه او ډلې تر اوسه دې ته حاضر نه دي چې دوی یو بل سره مخامخ کینی. زه فکر کوم که چېرته رسمي خبرې شروع شي او مخامخ خبرې شروع شي موږ به وکولای شو چې ډېر حده پورې دغه ټینشن راکم کړو. دویمه خبره دا ده چې د طالبانو غوښتنو ته چې د ځواب وویلی شي. طالبان ډېر واضح دریځ لري د صلحې په اړه. هغه غوښتنو تر کومه ځایه چې امکان لري افغان حکومت مراعات وکړي، کمپرومایز وکړي، مخته وزره لاړ شي.
بلخوا د کابل پوهنتون استاد فیض محمد ځلان د سولې په تړاو د افغان حکومت دغو هڅو ته د شک په سترګه ګوري او وایي چې د سولې له پروسې سره سیاسي لوبه روانه ده او په لوی لاس د حکومت د سیاسي موخو د ترلاسه کولو لپاره کارول کیږي.
طالبان وایي د مخه د سولې لپاره د 2014 څخه راپدې په یعنی تیر وسلو کلو کې د سولې ادرس معلوم کړی په قطر کې وایي دفتر خلاص کړی او
لا تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې تړاو غبرګون نه دی ښودلی. خو له دې وړاندې په وار وار د افغانستان د سولې غږ ته د رد ځواب ویلی و او د خبرو د پیل لپاره شرطونه ایښي دي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون
هر وخت ساسو د پاره پزله پوری جامع او به طرفه پروګرامونه خبروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د کونړ ولایت د مروري ولسوالۍ په غاخي کندو کې د سرحدي ځواکونو د 15 کسانو د وجل کېدو په مسله کې د دغه ولایت د ولایتي شورا، علماو شورا او مدني ټولنو د سیړنې غوښتنه کړې او وایي مرکزي اداره دې د سرحدي پولیسو د ستونزو غم وکړي. سبی الله غازی رپورټ را لېږلې.
کونړ کې د ډیورن پر کرخه د غاخي کندو کې د 15 افغان پولیساتو ځواکونو وجل کېدل له تیرې ورځې راهیسې په ټولنیزو پاڼو کې سخت خبرګونونه راوپارول. په دغه پیخه کې 15 پولیساتي ځواکونه په داسې حال کې وژل شوي وو چې د چارواکو په وینا د غاخي کنډو هغې پلوی وي چینې ته د اوبو راوړلو پسې ورغلي وو. د کونړ ولایتي شورا، مدني ټولنو او علماو شورا د غاخي کنډو پیخه غندلې او په یوه خبري ناسته کې په مرکزي ادارې غږ کړی چې د غاخي کنډو په قضیه کې ناغېړي شوي او باید څېړنې وشي. د کونړ د ولایتي شورا رئیس محمد صافی وایي کونړ کې سرحدي قواوې له سختو ننګونو سره مخامخ دي.
درې وړ کنډکونه سره مخ دي، هغه د دې انتقالات هم د سربازانو، هم د خوراکي توکو او هم د نور اصلي موادو. بدبختانه چې تقریبا په درې کاله کې دغه ستونزه حل نه شوه، په قراتو باندې موږ دغه مشکل د مرکزي حکومت شریک کړی دی. تر اوسه پورې موږ ته مثبت جواب نه دی راکړی.
هغه وایي ډوډۍ او اکمالات نه ورسیږي او د جګړې ساحه پې ورځ تر بلې راتنګیږي. کونړ کې د علماو د شورا مرستیال مولوی نجیب الله حقیار وایي د غاخي کنډو کې د وژل شوو او سرحدیانو د وژنې قضیه دي وڅېړل شي.
یو قرباني هم دغه و چې پرون د 15 ځوانانو شهادت په غاخي پاس کې ورکو، تیر وخت کې په نو پاس کې ورکړی او د هغې په تعقیب باندې په ناړۍ ولسوالۍ کې هلته ورکړی او په هر ډګر کې موږ د قربانۍ په ډګر کې ولاړ یو. ام ما په ډېر تعصب سره چې موږ خپل ځان په نظام کې نه وینو.
کونړ کې د مدني ټولنو د همغږۍ د دفتر مشر محمد شعیب غروال وایي که د سرحدي پولیسو د شته ستونزو غم ونه خوړل شي نو لاریونونه به کوي.
د ولس احساسات به تاسو په ټولنیزو میډیا کې ګورئ، په غونډو کې به ګورئ، د رسنیو لارې به اورئ چې نور ولس په دغه وخت کې چوپ نشي پاتې کېدی. او که مرکزی حکومت او دغه ځانګړي ادارې چې په دغه برخه کې مسؤلیت لري هغه جدي اقدامات ونه کړي نو ولس به په پراخو لاریونونو لاس پورې.
خو په ختیځ کې د سرحدي قواو قومندان جنرال محمد ایوب حسین خیل وایي په سیمه کې میش پولیساتي ځواکونه له دغې چینې نه په اونۍ کې یو وار اوبه راوړي او په دا ځل له کمین سره مخامخ شوي. ځینې سرچینې وایي د غاخي کنډو په راکوزه خوا کې د اوبو چینه شته، خو هلته د طالبانو حاکمیت دی، ځکه نو پولیساتي ځواکونه د دغه کنډو نه اپل او د اوبو راوړلو پسې اوښتي. کونړ کې پر ډیورن کرخه پراته سرحدي پولیس وایي له سختو ننګونو سره مخامخ دي او حکومت یې باید غم وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ. د نی په نوم د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره وایي چې د ملي یووالي د حکومت د کار په مودې کې د خبریالانو ستونزې د پخوانی حکومت په پرتله ډېرې زیاتې شوې دي. پام وکړئ د اکرام شینواری رپورټ ته.
د نوی په نوم د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره وایي چې دغه ادارې په تیرو درې کلونو کې د ملي یووالي د حکومت د کار په موده کې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالي 640 پیښې ثبت کړې، چې په دې شمېر د تاوتریخوالي پیښې د پخواني جمهوري اسلامي کزي د حکومت د 10 کلنې مودې ثبت شوو پیښو چې شمېر 610 ته رسېده پرتله په کال کې 311% زیاتوالی ښیي. نن د دوشنبې په ورځ د جمهوري محمد اشرف غني د حکومت په درې کلنه موده کې د بیان د ازادۍ او رسنیو د فعالیتونو په اړه یو راپور خپور کړ چې د بیان د ازادۍ په برخه کې د ملي یووالي حکومت کړنې د افغانستان د پخواني جمهوري سمیت کزي د حکومت له کړنو سره مقایسه شوي. د نوی د ادارې رئیس مجیب خلوتګر د دغه راپور د خپرولو پر وخت خبریالانو ته وویل چې د دې تر څنګ چې حکومتي چارواکي د خبریالانو د نیولو وهلو په کړنو کې لاس لري، د تیرو درې کلونو پرتله په افغانستان کې سانسور هم زیات شوی دی. هغه په دې برخه کې یو شمېر ولایتونو والیانو او سیمه ییزو چارواکو نومونه هم واخیستل چې په امر خبریالان یې نیول شوي او یا هم وهل شوي دي.
در کل گرفتاری و بازداشت رسانه کاران و خبرنگاران
خاغلی خلوت ګرویل په عمومي ډول خبريالانو او رسنیو د کارکونکو بندیانول مونږ د دې شهید یو چې د خاغلی غنی یا د ملي والی د حکومت د کار په موده کې د ملي امنیت شورا دوه خبريالانو د نیولو د لپاره په رسمي ډول امر ورکړی. دا کار د حمید کزید حکومت پر وخت اصلا تمه هم نه کیده. د ملي امنیت پر امر یو شمېر خبريالان ونیول شول. دا په داسل کې ده چې مونږ د خاغلی کزید حکومت پر مهال چې د ملي امنیت ریاست وایان او دفتر درلود دغه سی پیښو شاهد نه و. څارنوالی د خبريالانو د نیولو امر کوي. مثلا مونږ په کابل کې د ماندګار ورځپاڼې د مسؤول مدیر د نیولو شاهد یو چې د خاغلی کزید حکومت پر مهال که سم د څارنوالانو واک څرګند ډول تعریف شوی نه و، خو څارنوالیو په کزید ډول د دغسې کار څخه ډډه کوله. مونږ د غني حکومت په موده کې د سلو رسنیو د تړلو شاهد یو چې ډېرې د مالي ستونزو له امله تړل شوي، خو داسې رسنۍ هم شته چې افغان حکومت یې دروازه تړلې ده. هغه د مثال په ډول د یوې انګلیسي ژبې ورځپاڼې د تړلو یادونه وکړه چې د افغانانو دیني مقدساتو د سپکاوي له امله یې حکومت دروازه وتړله. افغان حکومت وایي چې د ازادو رسنیو د ملاتړ د ادارې نوی راپور یو اړخیز او تر ډېره د سیاسي انګېزو له مخې ترتیب شوی دی. د افغانستان د جمهوري ریاست دویم مرستیال دوا خان مینپال امریکا غږ اشنا راډیو ته ویل چې په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د جمهوري اسلام محمد اشرف غنی په مشرۍ حکومت د رسنیو وسایلو سره د رسنیو چارو د همغږۍ لپاره د مسؤلیت کمیټه جوړه کړې چې په خپل د نوی د ادارې رئیس هم غړیتوب لري.
لومړی خو افغانستان هیڅ ډول سانسور نه لري. د نیکمرغه نمخ کې تر نشر او نه وروسته تر نشر ویتیو کې بیل ګم نشي وړاندې کولای. افغانستان هیڅ ډول بندي خبريال نه لري. د بیپولو خبريالانو د وروستي گزارش پر اساس باندې د افغانستان مطبوعاتي چاپیریال د سیمې په کچه باندې تر ټولو ښه دی. فکر کوم د مرکز دغه وروستی ریپورټ لومړی پر معیار نه دی برابر او دوهم له انصاف ډیر لري.
د خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې رئیس نجیب شریفي هم امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې په افغانستان کې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي زیاتېدل تایید کړ، خو د تاوتریخوالي زیاتوالي علت یې په دغه هیواد کې په تېرو درې کلو کې د ناامنیو پراخېدل وګڼل.
سال 2016 به اساس آمار جمع کردیم.
خاغلی شریفي ویل زموږ د ارزونو او شمېرو له مخې 2016 کال یو خونړی کال و. د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې د 2018 کال په لومړیو شپږ میاشتو کې د تېر کال د لومړیو شپږ میاشتو پرتله 15% زیاتې وې. دا پرې معنا لري چې ممکن 2018 کال له تېر کال هم خونړی کال وي. اساسي دلیل یې په افغانستان کې ناامني او بې ثباتي او د رسنیو او خبريالانو پر وړاندې طالبانو په دریځ کې بدلون او درېیم فکټور یې د داعش له ډلې لخوا خبريالانو او رسنیو ته د ګواښونو زیاتېدل. هغه د خبريالانو د فرار په اړه د نوي راپور تایید نه کړ، خو دا یې ومنله چې په تېرو دوه درې کلونو کې د پام وړ شمېر افغان خبريالانو وطن پرېښی دی. نه یې وایي چې په تېرو درې کلونو کې په سلګونو خبريالانو او د رسنیو کارکوونکو افغانستان پرېښی او بهرنیو هېوادو ته تللي دي. نجیب شریفي وایي چې د ملي یووالي حکومت یو لړ اقدامات کړي چې دا ښیي چې د رسنیو څخه د ملاتړ په برخه کې د دې حکومت ملاتړ د پخواني جمهوري رئیس حمید کرزي د حکومت پرتله ډېر دی.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واورئ.
رپورټونه وایي د طالبانو مشر مولوی هبت الله د هلمند ولایت ته ورغلو او خپل کمانډانانو ته ویل دي چې پدایش حمله نه کوي ځکه چې زموږ د هغوی هدف یو دی. زیبا خادم د سیاسي چارو کارپو او جرنالیست سمی یوسفزی سره په دې حقله مرکه کړي.
یو شمیر غربیان چې په ډار کې دي چې ممکن پاکستان د فشار له امله طالبان یو شمیر سیمې داعش ته پرېږدي، ځکه چې پاکستان غواړي چې په افغانستان کې چې کوم دوی یعنی هغه کسان چې دوی ګټو لپاره کار کوي هغه پخواني مجاهدین وو، د هغو نه وروسته بیا طالبان وو، بیا حکمتیار وو. دوی په افغانستان کې همېشه خپل پارتنران یا تبدیل کړي دي. نو ځینې خلک دا فکر کوي چې اوس ممکن پاکستان غواړي چې د دې لپاره چې خپل اهداف ترلاسه کړي طالبانو باندې فشار راوړي چې خپلې سیمې داعش ته پرېږدي او تاسو کسولي طرف ته ځئ ولاړ شئ، تر څو په مکمل ډول باندې دوی په افغانستان کې هر څه د لاسه ورنکړي او یو بل قوت لزان سره وساتي. خو به هرحال
اوس خو یو خواته د سولې خبرې روانې دي او بل خواته داسې خبرونه راځي چې په افغانستان حکومت پاکستان ته ویلي دي چې 15 کسه طالبان دي هغوی باید راخوشي کې په پاکستان کې بندیان دي. دا 15 کسه طالبان یا څوک دي څومره مهم دي چې افغانستان وی راخوشي دي کې آیا دغه کسان دي چې پاک افغانستان غوړي د سولې خبرو کې وغږي که څنګه؟
یو شمیر پاکستان کې طالب مشران شته چې یو څه تیر کال ونیول شولو لکه ملا لانا اخوند او ملا صمد ثانی د دې نه مخکې ملا برادر اخوند چې پاکستان په زندان کې تقریبا واته کال تیر کړی دی. خو پاکستان فکر نه کوم چې داسې یو معامله وکړي او کدا معامله کوي په مقابل کې به دوی څه امتیاز واړي یا دوی په افغانستان کې چې طالبانو د پاکستانی طالبانو کوم مشران بندیان دي لکه محمد فرخانی چې د پېښور په آرمی مکتب باندې پبلک سکول په برج کې شریک و، هغه افغان حکومت سره د دینه د طالبانو یو بل مشر د پاکستانی طالبانو مولوی فکر محمد ده، هغه هم افغانستان کې له افغان استخباراتو سره ده. نو یعنی افغان حکومت هم غواړي په دغه دا سره یا خبرونو سره سره طالبان هم کنفیوز کی، طالبان هم یو عجیب صورتحال سره مخ کی، خو عملاً داسې نه بریږي چې داسې کار دې وشي. او که افغان حکومت واقعا هم د طالبانو د خلاصون خبره کوي، نو افغان دولت سره په خپله ډېر بندیان دي په افغان زندانونو کې، هغه ولې نه پرېږدي؟
په هر صورت تاسو څه فکر کوئ دا اوس چې د سولې هلې ځلې روانې دي؟ وایي په مسقط کې خبرې کېږي د اکتوبر په 14 باندې دا څلور خواوې چې چین او امریکا او پاکستان او افغانستان دي، دوی نمایندګان کینی د سولې په یو میکانیزم غږیږي. ستاسو د څه تمه توقع شته؟ ځکه اړخونه هماغه اړخونه دي، مشکلات هماغه دي، د ټولو شرایط هماغه دي. فکر کوئ دا ځل به د دې خبرونه د سولې د راتلو لپاره کمالاره پرانستل شي؟
نو دا زم زه خیال د خپل په نسبت باندې امید یو څه غوره او بهتر ده، او د پاکستان کې هم یو د پوز مثلا نو شي دی بل طرف د پاکستان لري هم امریکای فشار دی اتسو وي دا خاطر ټول مهم خبره ده چې اوس امریکا سره د دې چې سمدستي ډول د مذاکراتو لپاره ډېر لیوالتیا نه لري، هغوی هم په دې پوه شوي دي چې افغانستان جګړه بغیر د سولې نه بل حل نه لري. بیا طالب هېڅکله کابل نیولی نه شي، خو بل طرف ته افغان حکومت هم هېڅکله نه شي کولای چې طالبان په مکمل ډول له منځه یوسي. او بل طرف ته داسې هم اوازې دي چې یعنې اوس که پاکستان بالفرض ټول افغان طالبان د پاکستان له خاورې وباسي، ایا د دې ضمانت شته چې افغانستان کې به طالبانو مقاومت زمين زولار شي؟ یعنی اکثره خلک د دوای چې اوس د طالبانو مقاومت دمره وسیع او عادي شوی ده که پاکستان د شي ترن لاس واخلي هم افغانستان کې بدوی وکول شي چې د یو کمزوري حکومت تر خلاف خپل مقاومت ته دوام ورکړي. نو دې عمل دوی د چین او د مخکې روسیا او نور هیوادونه امریکا او پاکستان او افغانستان کوشش کوي چې د سولې لپاره ډېر لارو نه کوشش وکړي، افغان حکومت له پاکستان سره، بیا امریکا له پاکستان سره، بیا اسلامي هیوادونه، قطر هیوادونه. نو دوی ټول غواړي چې دغه طرف ته لاړ شي. یعنی بالاخره امریکا هم په دې پوهېږي چې د سولې د پرته بله لار نشته، او طالبان هم په دې پوهېږي، افغان حکومت هم په دې پوهېږي افغانستان کې استعمال کړي.
ډېر تشکر سمیع سوزه صاحب، کور دې ودان.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
په افغانستان کې د نشي توکو سره د مبارزې د یو سیمه ایز غونډې په درشل کې یوې سرچینې امریکا غږ ته ویلي دي چې د تیر کال په پرتله سږ کال د کوکنارو په کښت کې 30% زیاتوالی راغلی دی. پام وکړئ، د رحیم ګل ساروان دی رپورټ ته.
یوې سرچینې امریکا غږ ته ویلي چې سږ کال د تیر کال په پرتله د کوکنارو په کر او تولید کې په بېساري ډول زیاتوالی راغلی، او د اټکل له مخې ښایي د سږني کال د کوکنارو د کر کچه د تیر کال په نسبت نږدې 30% زیاته وي. د دې سرچینې په وینا سږ کال د تیر کال نه په 193,000 هکټار ځمکه زیات کوکنار کرل شوي وو. د سرچینې په وینا سږ کال په 340,000 هکټار ځمکه باندې کوکنار کرل شوي، تیر کال په 201,000 هکټار ځمکه باندې کوکنار کرل شوي وو. سږ کال د اپینو تولید ښایي له 10,000 ټنو نه زیات وي. د تیر کال د اپینو تولید بیا 3,000 ټنه وو. که څه هم لا تر اوسه د سږني کال د کوکنارو د کر او تولید شمیره نه ده اعلان شوې، خو د نشه یي توکو سره د مبارزې وزارت وایي ښایي ژر دا سرچینې اعلان شي. بلور تنن په کابل کې د نشي توک سره د مبارزې وزارت د 1200 سیمایزو او غونډیو هیوادونو د نشي توکو کارپوهانه واستازي و دوه ورځېنی کانفرنس ته بللی وو. په دغه کانفرنس کې افغان حکومت له نشي توک سره د مبارزې د سیمایز ستراتیژي تر هدا دغه هیوادونو کارپوهانو ته وړاندې کړه. په دغه طرح کې په ګډو پالیسیو ټینګار شوی. له نشي توک سره د مبارزې وزیر سلامت عظیمی وویل دغه کارپوهانو نظرونه به ستراتیژي کې نغاړي، او دا کانفرنس به دغه هیوادونو په پالیسیو هم تاثیرات ولري.
کشورهای چون جمهوری اسلامی ایران
هغه هوادونه لکه ایران،
پاکستان، چین، ترکمنستان او تاجکستان چې زموږ دوستان دي دوی له موږ سره یو ځای د مخدره موادو په ضد پلانونه لري. دا پلانونه تل تطبیق کیږي او د دوی اثر به له همکاریو نه کیږي.
د نشي توک سره د مبارزې وزارت شمیرې ښیي چې له افغانستان څلوېښت په سلو کې د نشي توکو قاچاق، پاکستان دېرش په سلو کې، د ایران شل په سلو کې، د منځنۍ آسیا په تیره بیا د تاجکستان او نهه په سلو کې له هوایي ډګرونو کیږي. په دې ناسته کې د ایران استازي سیمه د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي کړې مبارزې
بیش از این که ما حرف بزنیم
بخوا ته دې خبري وکړو، عملا باید کار وکړو، همغه اقدامات ولرو، نړیوال او سیمه په ګډه سره کار وکړي.
افغانستان کې د 3 میلیونو په شاوخوا کې معتادین او د نشي توکو استفاده کوونکي شته چې 1.4 میلیونه په نشي توکو روغ دي. د نشي توکو ځینې متخصصین داسې غونډې په دې مبارزه کې ګټورې بولي.
دغه کانفرنس د یو فکر د جوړولو لپاره یو ښه قدم دی، په هغه صورت کې چې واقعا د فکر یووالی راشي، په سیمه ییزه کچه او اعتماد سازي وشي او یو ګډه ستراتیژي باندې کار وشي.
د افغانستان له نشي توکو هر کال د تش پیتونه تر 70 میلیارد ډالر عاید جیبونو ته لویږي. افغان حکومت په داسې حال کې د سیمې د هیوادونو په کچه له نشي توکو سره د مبارزې په ستراتیژۍ کار کوي چې په دغه هیواد کې سږ کال د تیر کال په پرتله د نشي توکو په کر او تولید کې په بېساري ډول زیاتوالی راغلی دی.
د امریکا غږ آشنا راډیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدلې مه هېروئ.
د افغانستان د سولې عالی شورا وای د دولت د وسوالو مخالفینو سره د تیر په نسبت اوس د سولې د خبرو د پرخه شرایط برابر شوې دي. د سولې د عالی شورا مرستیال قاضي محمد امین وقاد آشنا رادیو ته داسې وویل:
لکه څنګه چې د امریکا ستراتیژي د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپره شوه، په هغې کې دا مسلې ډېر بقاطعیت سره او قوت سره وښودل شوې. که څه هم پاکستان ډېر ولسونه تحریک کړل او پارلمان کې قراردادونه پاس شول، شکایت یې درلوده چې زموږ قربانۍ په نظر کې نه دي ودې شوې. په لومړۍ د اکتوبر په اوله ورځ باندې د پاکستان لوی درستیز قمر جاوید باجوه راغی او مذاکرات وکول، او دغه هڅې خو پخوا نه وې، او د امریکا په دریځ کې هم دومره قاطعیت او قوت نه لیدل کېده که اوس یې لیدل کېږي. نو بدان دغه یو نوی ماحول دی چې دې لپاره باید سړی لږ څه ارزښت باندې قایل شي چې دا مسله به داسې ګونګ روانه نه وي لکه مخکې چې وه، بلکې نړیواله ټولنه په دې کې پوښتنه کوي او د افغانستان خلک هم په دې کې پخوا په نسبت جدي دي. او د پاکستان تګ راتګ چې پیل شوی دی، نو دا هم مقدمه د دې لپاره کېدلی شي چې طالبان سولې مذاکراتو لپاره تشویق کړي، ترویج کړي او زمینه سازه کې همکاري وکړي.
بله، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف ویلي چې دغه ناسته چې په عمان کې د اکتوبر په 14 کیږي، په دې کې به د افغانستان، پاکستان او امریکا د استازونو بغیر ویلي چې د طالبانو استازي هم ګډون وکړي. څومره هیله شته چې د طالبانو اصلي استازي به په دغه غونډه کې ګډون وکړي؟
دا مخ په خوانم پاکستان ته اوته چې پاکستان د طالبان تشویق کی هغه دې خبره ته و هڅي چې هغه د سولې مذاکراتو کې برخه واخلي په مقدماتي انداز کې. نو دا خبره شوي، دا خبره خو د مذاکراتو قیمت او ارزش زیاتوي، او د مذاکراتو د تکرار چې بل ځل په بل ځای کې بل ځل په بل ځای کې دا خبرې باندې قدمونه واخیستل شي. نو موږ به اوس دې ته انتظار وکړو، وخت هم ډېر لږ نه دی، نږدې دی 14 اکتوبر دا ورځ به راورسېږي. د افغانستان د دولت او سولې نمایندګان به وي، امریکا، چین او پاکستان به وي. اصلي مدعی خو د افغانستان او د طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو پیل کول دي. دې برخه کې چې د پاکستان همکاري وښیي، نو دا همکاري خو زموږ غوښتنه ده چې پخوانه ورنه کړو.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او بی طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
قدرمن اوریدونکو تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو زموږ خبرونه لمړی برخه اوریدل دویمه برخه خبرونه به روسته پیلېږي اوس د دری برخه خبرونه ته غوږ شئ.